السلام علیکم قدر منوریدون کو د پنځ شنبه یاد زیارت ورځ ده او په پیښور کې د مازیګر سلورو په جلال آباد او کابل او د افغانستان په نورو برخو کې درې نیمه بجې دي. د یارانو مشال پروګرام کې تازه نجیب امیر هرکلی وایم. نن به د لیکوال او شاعر صابر شینواري سره د هغه په تازه چاپ شوي کتاب ناول باندې خبرې کوو. هغوی را سره د ټلیفون په کرښه هغوی به هم خبرونه واورئ. تاسو هم واورئ له خبرونو بې ته راګرځو او تاسو سره هم خبرې کوو. د خبرونو دپاره ما اتسپارم پامیر ساحل ته.
پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ژورې بې باورۍ په اړه اندېښنه ښودلې. او روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د جټ الوتکې ویشتل به هیر نه کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د طالبانو مشر ملا اختر منصور مرګ ژوبلې پخلی نشي کولی. نن ماسپښین د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په رسنیو کې د ملا اختر منصور ژوبلېدو خبر لیدلی خو په حقیقت کې له دې ډول پیښې نه دی خبر. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال مطبوعاتي سلاکار سلطان فیضي تیر ماښام مشال راډیو ته وویل ملا اختر منصور له کوټې سره نږدې په کوچلاغ کې د طالبانو په خپلمنځي نښته کې ویشتل شوی او روغتون ته وړل شوی دی. د محب الله په نوم یو کس چې ځان د ملا منصور دادالله ډلې قومندان یادوي وایي ملا اختر منصور دوی ویشتلی. خو د ملا اختر منصور ډلې ویاند ذبیح الله مجاهد د نوموړي ټپي کېدو خبر ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی وایي د طالبانو د اوبخې د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري یوازې د سیمه ایزو او نړیوالو په منځګړتوب ختمېدای شي. نوموړي دا خبره تیر مازیګر په کوټه کې د خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی د 22م تلین په مناسبت جلسې ته د وینا پر مهال وکړه.
دا خبره کرنزابم کول، دا خبره اشرف غنیم کوي، دا خبره د افغانستان ټول خلکو کول چې وروره زما او ستا په منځ کې باور ختم دی. وروره زما او ستا په منځ کې چې ستا خوښي د جهان دوه درې منصفان کړي هغه به ضمانت کوي.
محمود خان اڅکزی د طالبانو د ټولو ډلو پر مشرانو هم غږ وکړ چې د سیمې د تلپاتې سولې لپاره کار وکړي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف افغان ولسمشر اشرف غنی ته د اسلام آباد سفر رسمي بلنه ورکړې. دا خبره د پاکستان وزیر اعظم ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز بیگا مشال راډیو ته وکړه. د ویل وزیر اعظم نواز شریف او ولسمشر اشرف غنی به په ګډه د رواني میاشتې پر 9 په اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس کوربتوب کوي.
امن عمل ضرورت پکار دی روان شي او امید پارا زمونگا ہارٹ آف ایشیا استنبول پروسیس کانفرنس روان دی 9 دسمبر باندې. زمونگا وزارت صاحب اگوئی تا دوبارہ دعوت ورک سنائی کی بیا مور لیڈران بابوئی امریکا چین ایران نوالا دیر خم موقع دا.
افغانستان لا په دې اړه څه نه دی ویلي. هلته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن ماسپښین د خبري غونډې پر مهال وویل د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج هم لا په آسیا زړه کانفرنس کې د ګډون تصدیق نه دی کړی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین ولسته په خپل کلنۍ وینا کې ویلي هیواد به د ترکیې لخوا د روسي پوځي جیټ الوتکې ویشتل هیر نه کړي. پوتین ویل ترکیه به پر خپل کار پښیمانه شي. د ویل د روسیې خبرګون به یوازې تر سوداګریزو بندیزونو محدود نه وي، خو زیاته کړه چې مسکو به له انقرې سره په شمشیرزنۍ کې ځان ښکیل نه کړي. پوتین البته وویل که څوک دا فکر کوي چې د دوی د خلکو وژنې تر دې ناوړه جنگي جنایت وروسته به هغوی یوازې د رومیانو یا ټماټرو او یا هم د تعمیراتي کارونو په ځینو اقداماتو له سزا یا ملامتیا خلاص شي، نو دا یې تېروتنه ده. روسیې وار له مخه د ترکیې خوراکي شیانو پر درآمد بندیز لګولی دی. د روسیې بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن په بلغراد کې د اروپا امنیت او همکارۍ سازمان غونډې په څنډو کې له خپل ترکی سیال مولود چاوشغلو سره ګوري. آرای خبری اژانس تر هغې یوه ورځ وروسته دا پخلی وکړ چې لاوروف وویل چاوشغلو ټینګار کوي چې ورسره د دې غونډې په څنډو کې وویني. لاوروف وویل له دې رابطې به ځان نن غاړي. د زیاته کړه چې دی به ښاغلي چاوشغلو ته غوږ ونیسي چې څه وایي. د مسکو او انقرې اړیکې هغه وخت خراب شول چې د تېرې میاشتې پر 24مه یوې ترکۍ F-14 الوتکې له شامی پولې سره نږدې روسۍ جنګي الوتکه وویشته چې پکې یو پیلوټ مړ شو. د لاوروف او چاوشغلو تر غونډې مخکې د ترکیې وزیر اعظم احمد داود اوغلو د انقره او مسکو لفظي شخړه په دې تور لا ژوره کړه چې د روسیې تاکتیکونه د پخواني شوروي اتحاد زمانه یاد تازه کوي. د په انقره کې وویل هیڅ کس د شوروي پروپاګاندا ماشين پر دروازو باور نه کوي. روسیه په ترکیه تور پورې کړی چې په شام کې د ترهاګرو ملاتړ کوي او له اسلامي دولت ډلې څخه د تیلو په اخیستو سخت دریځ ډله تمویلوي. اسرائیل تر هغه وروسته د ایران اټومي پروګرام پاړه د نورو پلټنو غک کړی چې د ملګرو ملتونو اټومي انرژي نړیوال ادارې پر رپورټ کې ویل هغه هیواد تر 2009 زیږیز کاله د اټوم بم جوړولو فعالیتونه کړي ول. اسرائیلي وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو بیګا د دې رپورټ تر خپرېدو وروسته وویل د اټومي انرژي نړیوال ادارې رپورټ بې له شکه دا ثباتوي چې ایران د پټولو او ټګۍ د تخنیکونو په کارولو سره د اټومي وسلو جوړولو پر یوې پټې پروژې کار کاوه. د ویل اسرائیل هیله لري چې نړیواله ټولنه خپلې پلټنې ژورې کړي او د دې باوري کولو لپاره ټولې لارې چارې وکاروي چې ایران په پټه د اټومي وسلو جوړولو وړ پاتې نشي. نتنیاهو ویل له دې ډول پلټنو پرته نړۍ پر دې نشي پوهېدای چې د ایران پټ پروګرام څومره پرمختګ کړی او وسنۍ حالت یې څه دی. ایران تل له دې توره انکار کړی چې ګواکې اټومي وسلې جوړوي. او رپورټونه وایي د امریکا په مشرۍ ائتلافي جنگي الوتکو بیګا په ختیځ شام کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو تر ولکې لاندې پر تیلو پیدا کوونکو سیمو بمباري کړې دي. د شام بشري حقوقو څار ډلې دا نه ده روښانه کړې چې دا الوتکې برطانوي وي او که څنګه خو ویلي دي چې ائتلافي جیټ الوتکو د دیروزور ولایت پر جفری تناکا او العمر سیمو بمباري کړې دي. تر دې مخکې د برطانیا دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼې وویل الوتکو د اسلامي دولت ډلې ضد کمپین په ترڅ کې په العمر سیمه کې د تیلو پر تولیدونکو برخو بمباري کړې دي. داود مشال رادیو د دې مهال خبرونه وستاسې له سراج زهیره د کرنسۍ یا اسعارو بی او د سبانی موسم حال اوري.
نن د زیارت پر ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اخیستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.45 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ 60 پیسې. یو یورو په 1.14 روپۍ 60 پیسې او په 1.14 روپۍ 60 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 9.45 روپۍ او په 9.45 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.25 روپۍ او په 28.60 روپۍ. او یو افغانی په 1.02 روپۍ او په 1.04 روپۍ. او 280 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 240 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت کم نه کم 14 او زیات نه زیات 40، بنو کې 14 او 30، او کوټه کې به کم نه کم 6 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
د یارانو مشال د لیکوالو، شاعرانو، خبریالانو، هنرمندانو، لوبغاړو او فلمی ستورو سره
ژوندې بندر
د یارانو مشال.
ستړي مشه اوریدونکو، نن د یارانو مشال خبرونه کې لیکوال او شاعر صابر شینواره زموږ میلمه دی. د ننګرهار ولایت هسکی مینې اوسیدونکی دی. نوموړي په خیبر پښتونخوا کې هم د ژوند ښایسته ډېر کلونه تیر کړي دي، خو دا مهال په جلال آباد کې میشته. صابر شینواره خپله د لیسانس ډیګري په انګلیسي ادبیاتو کې اخیستی او د کال 2000 راهیسې ادبي نړۍ سره تړلی پاتې شوی دی. نوموړی شاعري کوي، لنډې کیسې لیکلې او تازه تازه یو ناولم چاپ شوی چې نوم یې د باب د په بیان د هنیمون کې. د لنډو کیسو کتاب هم چاپ شوی تر دې وړاندې او نوم یې د انسان په فاصله د انسان. همدارنګه د کیسو یو بل ټولګه او د شاعرۍ کتاب هم خپرېدو ته چمتو دي. صابر شینواره د دې ترڅنګ چې ادبي فعالیتونه کوي، له تیرو 10 کلونو راهیسې له بېلابېلو نړیوالو موسسو سره په مهمو پوسټونو کار هم کړی دی. نو نن به د دغه ګلګل شخصیت سره په یارانو مشال پروګرام کې خبرې کوو. صابر شینواره صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایم. ژوندی اوسئ شینواره صاحب. ستاسو د ناول د نوم په اورېدو ما ته د کلیوال خټک هغه شعر را یادېږي، وایي خلکو به شور کولو، خلکو به غوغا کوله، او کیسه د شپې وه لیونی په سپین سبا کوله. نو باب دې په بیان د هنیمون کې مو چاپ کړو، څنګه خلکو غوغا وکړه کنه؟
یاره امیر صاحب، زما خو دومره توقع نه وه د ملګرو د دومره مینې او د نوم خبر کې د دې کتاب په دومره استقبال کېږي. زه د ټولو ملګرو ډېر احسانمند یم او ممنون یم. اوس هم چې دی نو دا کتاب کوم ملګرو ته رسېدلی دی او لوستې دی د هغوی مینه ما ته رارسي د هغوی پیغامونه نو زه ډېر حیران یم او شکر ګزار یم د دې کتاب ته یې ډېر هرکلی وکړ او راتګ دی چې دی نو دی مینه ښکاره کړه.
او ستاسو د ناول لیکنې اوله هڅه وه که نه؟
دا اوله هڅه ده او دا لومړی ناول دی او داسې ناڅاپي ناول دی.
صحیح شینواره صاحب، ما په هندي او پاکستاني ادبیاتو کې دغه جرأت لیدلی چې په هغو موضوعاتو هم لیکوالو لیکل کړي چې په عامه توګه خلک ورباندې د لیکلو جرأت نشي کولی. د منټو نه نیولې تر خوشونت سنگ پورې لیکوال زموږ مخې ته دي. په پښتو ادبیاتو کې هم خال خال مثالونه لرو. تاسو چې دا ناول لیکلو له روایتي کره کتونکو مو ویره احساسوله، خاص کر دا نوم یې داسې دی چې تنقید گنجائش پکې ډېر لیدل کېږي.
نو داسې دی چې امیر صبر لیکونکي ته دا مخې ته وي که نه چې د هغه کاري لوستونکی د کومې سطحې دی د هغه پیغام ته څوک ونیسي، نو هغه کاري په لیدو باندې چې دی نو هر لیکوال د خپل مسؤلیت احساس کړي او خپل لیک ته هماغومره توانایي کوشش کړي چې ودرېږي. کله چې ما دا ناول لیکه نو زما مخې ته دا خبرې وي چې ځینې هغه موضوعات چې ملګرو نه شاید پاتې هغه باید راواخیستل شي، که په هغه کې د زبانو بیان د تازګۍ خبرې، په هغه کې د موضوعاتو د راوړلو خبرې، په هغه کې هغه مذهبي او سیاسي اجتماعي نکات چې باید ذکر شي په ناول کې، ما کوشش کړی چې دا پکې راواخلم. او زما مخې ته د دې ناول د لیک په وخت کې چې دی نو کوم نومونه چې تا واخیستل دا ټول حضرات د هغې د لوست نتیجه او د هغې نه چې کوم زده کړه ما کړې ده هغه زما مخې ته وه او ما پوره کوشش کړی چې په دې کې هغه لوازمات د فکشن چې کوم نومونه تیار کړل، د راجندر سنگ بیدی، د منټو، د کرشن چندر، د قدرت الله شهاب او د دې خلکو، ځکه مونږ دا کسان مخې ته وو نو مونږ به دا زیات لوستي. حال دا ده چې زمونږ مخې ته د انګریزي ادب خوښه ناولونه شته، خو چې دی نو د لنډې رسیدګۍ په حساب باندې چې دی نو اول زمونږ توجه خامخا اردو ته وه او بیا دې نورو حضراتو ته وه، ځکه چې دوی په بر صغیر کې څه چې په افغانستان او د دې ځینې لومړۍ تر بنګله دېش او د تقریبا چې دی زما په خیال چې د ټولې اسیا په د فکشن په ادب باندې چې دی دوی اثرات پرېښي دي.
شنواره صاحب، کما ناول لوستې وې او بیا مې دا پروګرام کولې، ښایي زما پوښتنې به د کیسې د ناول د کیسې په اړه د موضوع په اړه وي، خو ما زه اعتراف کوم ما ناول تازه بیخي چاپ شوی دی، تر اوسه ما نه دی لوستې. نو تاسو به اوریدونکو ته معلومات ورکوي او اوریدونکو نه هم هیله کوو چې هغه اوریدونکي دې راشي چې کلونه کلونه دوی انتظار کوي مشال ریډیو ته. اوریدونکو زموږ زاړه ملګري چې دي موږ په هغوی خوشحالیږو، زموږ ویاړ دی، خو لږ دې نورو ملګرو ته هم نوبت ورکوي. هغه ملګري چې دا ادبي پروګرام دی، ژوندی پروګرام دی، یو پوښتنه ذهن کې لرئ نو د پوښتنې سره راشئ، زموږ همکاران به ستاسو ټلیفونه هم موږ سره مخامخ کړي. تاسو که شینواره صاحب اوریدونکو ته ووایئ چې ستاسو د دې ناول موضوع صدایا لوستونکي پکې هغه څه موندلی شي چې د کتاب نوم ورته سترګکونه وي.
نو خامخا دا یو هنیمون دی امیر صاحب، د دوه کسانو چې هغه یو کس چې د چا واده دی هغه زما ملګری دی او په عام ژوند کښې زه ورسره د ټولو ملګرو په نسبت زیات بیا ده.
شینواره صاحب ستاسو آواز خراب شو، مونږ ته صحیح نه رارسه. تاسو که خپل موقعیت ته لږ تغییر ورکړئ شینواره صاحب کېدای شي تاسو آواز به موږ ته په سمه توګه راورسي. اوریدونکو تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ، نن راسره د لنډو کیسو او ناولونو لیکوال صابر شینوار او همدارنګه خوږ ژبې شاعر هم دی، دی راسره د جلال آباد نه میلمه دی. شینواره صاحب بالکل ستاسو آواز اوس موږ ته په صفه توګه رسي او تاسو لګیا وئ د ناول موضوع مو د اوریدونکو سره شریکوله. تاسو وئ چې د ستاسو د دوو ملګرو کیسه ده.
دا زما د دوو ملګرو کیسه ده، بلکې د یو ملګري کیسه ده چې د هغه واده وشي او زه د هغه په واده کښې چې دی ګډون وکړم نو بیا هغوی هنیمون ته ځي. نو بازار د هنیمون کې صدا چون زاد د نزی ملګری هم نو دا به د دنیا ول هنیمون کې یو درمګره کتم ورسره مذہبی امون ترپی سی د مذہب پونو باندې کم کشتی دا پکشتا د پښتانه د ژوند تقابلی مطالعه پکشتا د دې د پښتانه د وطن او کوم ځای ته چې مونږه په هنیمون د پچکر زو د هغه د ژوند د مسائل پکشتا نور د انسان داخلي کم نفسیاتي ګوندلکونه منافقتونه چې دې دا پکشتا سیاسي مسائل پکشتا کوم چې پښتانه ترپی سی دي او د تقسیم او د ویش او د محرومتیا او د دین نیولی تر اجتماعي ټول مسایل پورې پکې
شنوار سه
یاد کی د هنیمون بلا بلا مناطقو نه تیریږو او د هر یو ځای بل ذکر دی
شنوار سه واسه یو اصري سوچ دی ګینی ما وعده کړي تاسو وعده کړي د هنیمون د پښتنو لپاره یو نوې شی دی اکثر خو پښتانه چې زوی له واده کوي نو هله ورته یوه کوټه جوړه کړي یو ګینی هغه مور او پلار سره په یوه کوټه کې سملی یا ټوله کورنۍ تقریبا په یو داسې کور کې ژوند کوي چې هلته ډېر بندیان وي او د اوسېدو هغه ځای بیخي کم وي نو وی به داسې خلک هم پښتنو کې چې د شاتو میاشت یا د هنیمون مناوی او دی زی په سفر باندې د واده په اوله میاشت کې سیل سپاټو دپاره یا چکر دپاره
یار زما خدا سے خیال لازی کی دا بڑی رقم افی سر دی چی اگئی ہنیمون تا دی زکر چی دا پختون کلچر پر روایت کی دا شیع نشتا گا نا او چی نئی یو شیع پا کلچر کی نلاغا دا پارا نوم ام نئی زکر ما دا دی دا پارا پختو ترجمہ تا کیم پیدا نکر شو خو پختانا چی دی وز خو اگا پخانی حلق نده چی پولا و پتے بس جو اس خو پختون باشوئے دے تعلیم کرده گرده دل دے دے اسنی مصیبتون دو وجن پتول دنیا خور دے نو خامخا چې د هنیمون پیژنې او زما کامل یقین دی چې بعضې فیصدي به هنیمون ته ځي هم نو دا چې زما ستا به کې نصیب نه ده شوې دا بیا خبره ده خامخا هنیمون خلک پیژنې او که نه یې پیژني زما غوندې بعضې ملګري
بالکل هغه ملګری چې لای د واده نه ده شوی او نو غواړي چې واده وکړي نو د صابر شینواري کتاب د خامخا ولولي د هنیمون په باره کې یو اورېدونکی لرو شینواري صاحب تاسو را سره اوسئ د دوی طرف ته ورځو السلام علیکم ستاسو ټلیفون مخامخ ته د دوی د ټلیفون لیکا ولویدلا موږ به کوشش کوو چې یو نیم اوریدون کم شینوار صاحب واخلو اسی په د پښتون اول شینوار صاحب دا مهال په کوم ډګر ولاړ دی ځوانان په کوم موضوعاتو ناولونه لیکي تاسو ته خپل لار څنګه جلا ساتلې ما خو چې
کوم ناولونه زما د نظر نه تیر شوی دی نو هغه دا فکر سپینو ما زه نه متاثر کړی او دا غی پلاک او دا غی جبا او دا غی چکم بناول جدید لوازه ستی دا دینا دیر شاتا پاتی دی پلاکونه دا سی پلاکونه انتخاب کردی دی چی آغا دا ناول دا ذکر نمخ کی لامر دی نو پمر مر پلاک کی چی پا آغا کی زان نی ناغی تب بیاس لیستن که هم چی دی آغا سی دا فن کم تو کی چیزی آغا بکی نی کار کردی نو زکه کوم ناولونه چې ما لوستي دي هغه صرف واقعیات دي او کیسه ده داستان د ناول په چوکاټ کې ډېر نه ځایږي متاسفانه دا خبره چې زه کوم زه خفه کېږم او زما ځینې ملګري به شاید په دې باندې تندی هم ګونج کړي خو که چا چې دی نو نړیوال ادب لوستی او یا دا کومې نږدې ژبې چې زمونږ سره دي د دې ناولونه لوستي نو او بیا د پښتو ناول ورسره په څنګ کې کېږي نو هغه ته ډېره مایوسي پیدا کېږي ما چې کوم ناول لیکلی دی او په ده کې به نو اوس د خپل ځان په هکله سړی رایې نه شي کایم ورې ځکه چې دا یو کله کله ادبي کوم ضرورتونه چې دي هغه نه پوره کوي، باید چې بل سړی په دې اکله خبره وایي. خو زمان اول چې دی په دوه شیانو کښې د عام کم د پښتون اولونه چې پرونه چاپ شوي دي په دې کښې جدا دي. یو ژبه چې ده د استعمال او چې دی د دې په دې ناول کښې د واقعاتو منظرکشي، زما په ناول کښې ژبه او منظرکشي دا د دومره سطحې دي او د دومره اعلی معیار دي چې زه دا ویلی شم چې زما ملګري دي په دې نه خفه کېږي چې زما دا ناول چې اردو د سطحې سره په ټکر کښې دی.
صحیح شینواری صاحب، تاسو راسره اوسئ. یو اورېدونکي راسره ده چې د دوی ټلیفون هم کټ نه شي، دوی ته به هم نوبت ورکړو. السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی زه دنیا حساب دی خبرې کوم، سواد نه نه جی عمر بیل تعالی او تاسو میلمه ته تاسو پروډیوسر له ټولو اورېدونکو ته سلام کوم.
ډېره مننه دنیا حساب، زه ستړی مش یو پوښتنه دی وکړه صابر شینواری نه. دوی د ټلیفون لیکه هم ولوېدله او زموږ ملګري چې دي د دوی په فون کښې کریډټ ښایي کم وي، ځکه خو د دوی ټلیفون چې مخ شي نو بېرته کټ کېږي. نو شینواری صاحب، په پښتو ناول لیکونکو کښې ما هم د اردو ناولونه ډېر لوستي، ځینې مې د انګلیسي ژبې هم لوستي، ځینې چې بیا اردو ته ترجمه شوي هغه ناولونه او لنډې کیسې مې هم لوستي. خو په پښتو ناول لیکونکو کښې چې زه خپله د کومو لیکوالو نه متاثره یم، د هغوی هغه ناولونه ما له ځانه سره بیایي یوه بله نړۍ راته ښایي. په هغه کښې د نور محمد ترکی او د استاد شپون نومونه زه د یادولو وړ بولم. تاسو هسې د چا د کار نه متاثره یې؟ ځوانانو کښې خو تاسو وویلې چې په فني باریکۍ د لحاظ نه کمزورتیا وینئ تاسو، خو دا د مشرانو لیکوالو ناولونه به هم تاسو لوستي؟
مشرانو لیکوالو کښې چې ما کوم ناولونه لوستي عامر صاحب، نو د فاروق سرور سګوان کوم ناول چې دی نن واته نهه کاله مخکې چاپ شوی دی، هغه بهترین ناول دی. او ځکه هغه سړی چې دی هغه لوستی کس دی، زما نږدې ملګری دی، زموږ مشر دی. د هغه په سګوان ناول کښې کردار تراشي چې کومه ده هغه د اعلی معیار ده. او اگر چې ژبه هغه د خپلې سیمې پورې محدوده ساتلې، خو بیا هم دومره تاثر پکې شته، او بلکې دومره وحدت تاثر پکې شته چې هغه لوستونکی تر اخره نه پرېږدي. او ناول یې چې دی هغه ته اهمیت ورکړی دی، هغه ډېر اهم ناول دی. او نور زما یو کمزوري دا ده چې زه د ډېرو مختلفو ځایونو کښې د وظیفو د خاطره لږ لرې پاتې شوی یم، کتابونه ما ته په وخت بعضې نه دي را رسېدلي. خو کوم ناولونه چې اوس د ناول په نوم په کابل کښې چاپ شوي دي، یا افغانستان د تورخم د بېکاره دي کښې نه را دې خوا چاپ شوي دي، نو په هغه کښې د ناول لوازمات ډېر کم موندل کېږي. زه ډېرو بعضو ملګرو ناولونه اخلي.
مونږ په افغانستان کښې ډایجسټونه نه لرو، تاسو خو د پېښور کښې هم پاتې شوي یاست، هلته به مو لیدلې د کتابونو په سټالونو باندې قسمه قسم ډایجسټونه د وي او په هغې کښې هم کیسې وي. آیا ډایجسټ لیکونکو ته مونږ د هماغې درجې د لیکوال حیثیت ورکولی شو لکه عامو لیکوالو ته چې ورکوو، یو ناول لیکونکي ته یا لنډه کیسه لیکونکي ته؟ او بله دا چې په افغانستان کښې که ډایجسټ لیکنه پیل شي، نو کیسه ییز ادبیات به ورسره عام شي او که نه، لکه د خلکو به ډېر پام ځان ته وړي که نه؟
زه ډایجسټ انتهایي مهم بولم عامر صاحب، انتهایي اهمه نقطه دې بیان کړه. ډایجسټ چې دی هغه په ادب کښې د سټریټ لیول د کرکټ د زده کړې کردار ادا کوي. لکه په افغانستان کښې چې سټریټ لیول کرکټ نه شته، نو ځکه خو اعلی لوبغاړي شاید مخې ته را نه شي. سټریټ لیول فوټبال نه شته، نو ځکه د ښه فوټبالر تمه نه شي کېدی. تر څو چې کوڅه په کوڅه، دروازه په دروازه، میدان په میدان کرکټ عام نه شي، بله لوبه عامه نه شي، نو په ملي سطح باندې ښه لوبغاړي مخې ته نه شي را تللی. په ادب کښې د مجلو، رسالو او خصوصا د ډایجسټ همدا کردار دی. ما چې فکشن زده کړی دی هغه ما د سب رنګ ډایجسټ نه زده کړی دی، کوم به چې په 1900 یو اویا دوه اویا درې اویا کښې چاپ کېده، د پاکستان او د هند د تقسیم نه مخکې. نو ځکه په کښې د برصغیر تمام اعلی درجې فکشن رایټران موجود وو، لکه الیاس سیتاپوري، د کرشن چندر، د موپاسان، د چیخوف ترجمې به په کښې وي. ما سره اوس هم شته او ډېرې مې په احتیاط ساتلي هغه ډایجسټونه. زه د ډایجسټ احسانمند یم، د اعلی درجې د ډایجسټ. تر څو چې په افغانستان کښې تا چې کومه خبره وکړه، ډایجسټ ټایپ ادبیات نه وي راوتلي. زه فکر نه کوم چې هغه دې د ادیب ذهني تربیت وکړي او خصوصاً د فکشن په اکله دې تربیت وکړي شي. ځکه فکشن چې دی هغه به اول ته فکشن لولي د اعلی درجې فکشن بهلي کلونه کال دوه درې او چې ستا ذهنیت ذهن کې د فکشن مواد کښېني نو بیا به ته چې دی افسانه چې لیکي یا ناول چې لیکي یا انشیا ډرامه چې لیکي نو په هغې کې بعد د فکشن اثرات او خصوصیات واضح. افسانه صرف د پوهنتون په سطح زده کړي په ادبیاتو کې یا د خپل ملګري نه او هغه کښېني او افسانه لیکي نو دا به ډېره خام وي. لکه دا کې
مننه شینوار صاحب یو مهم دی په دې به خبرې کوو. یو اورېدونکي لرو. السلام علیکم. مهناز یا شہناز ستا پوس لارے خا ستا پوس لارے شاعری کوئی نہ پوئے گی شاعری سنگ شروع کی گئی یا سنگ شروع شوی دا خبر خوراک پختن شاعری تاریخ سے دے دا شاعری سنگ شروع شما تو خونا دا معلوم کا معلوم ہے
تخلیقی جوہر پکی ہوئی اور ادب چکم ضرورت ندی آگا بھی نو دې ته حنای بل ته حداګه د شاعر کې دوه سبب ګرځي. هم حباګه شاعر هغه به شاعر کیږي
صحیح.
نو دې ته کوم دا چې فدریازي فرمول نشته نو چې زه اوس په دې باندې خبره وکړم
صحیح.
او شاعری څه ده؟ نو دا خو وزیره چې شاعری د ذات اظهار دی، د حیات اظهار دی، چې ته وینې دا هغه په د فن په طریق باندې دا هغه اظهار دی
صحیح.
څومره چې د فن اصول او لوازمات د خپل وینا د لپاره ډېر استعمال شوي نو د اعلی درجې شاعري کېږي، او څومره چې کم استعمال شي نو د کمې درجې شاعري کېږي.
صحیح. مخکې مو کیسه د ډایجسټونو راخستې وه، تاسې د سبرنګ ډایجسټ یادونه وکړه. دا ډایجسټ ما هم لوستی و له نیکه مرغه تر څو چې زه پراګ ته راتلمه 2010 کیسه کومه. سبرنګ ډایجسټ به محلنۍ توګه باندې بیا هم خپرېدل، او په دې کې نه یوازې د هند او پاک د لیکوالو د اعلی درجې د لیکوالو لیکنې به راتللې، ځینې نړیوالې ژباړې به هم کېدلې. اوس خو زه دلته یم، ماته نه رارسي. آیا اوس هم خپرېږي داسې ډول مجلې ډایجسټونه؟
یاره زما خو خیال نه شي چې سبرنګ به اوس چاپ کېږي، ځکه هغې نوم یوازې ډایجسټ و، نور و د لوړې درجې رساله و ادبي نوم یې ډایجسټ و. که نه ځکه چې د ډایجسټ ځینې کیسې لوازمات هم پکې و، لکه اشتهارات او چې دی نو د کمې درجې د لوستونکي جاسوسي نول کیسې او چې دی نو نړیوال ځینې داستانونه لکه د انکا او د چې دی نو زه چې کله د سلطین را شپاړس کال وم نو ما به چې د انکا سلسله واره سلسله لوستله نو د هغې د کشۍ نه به زه دومره د تاثیر لاندې راتلم چې زه به وویرېدلم. په ما به هغه منظر دومره غالب شو چې بیخي به ما د کیسې د لوستو توان نه لره. نو دا ډایجسټ فرق کوي، او هغه ډایجسټ کې هغه ډایجسټونو بیان کوي په هغه کې چې د بازاري ادب پیش کیږي د بازاریانو لپاره، او د نو د ډایجسټ فرق نو سبرنګ نه زه خپله نه یم خبر. دا هغه کوم شیرپوري چې دی د هغه ځینې جدید پرکې زما د نظر نه تېره شو چې څه پروګرامونو کې برخه اخیستې وه، مگر زه خبر نه یم چې صبرنګ بچا کیږي او کنه.
شینوار صاحب، یو لنډه یادونه ضروری بولم، هغه د افغانستان کې یو هڅه شی او محبوب الله خان. محبوب خو به تاسو پیژنئ، دی داسې تکړه لیکوال دی، خانان په بالیوډ کې کتاب هم لیکلې، خو کیسه ډایجسټ هم پیل کړو، خو لکه چې پیسې ورسره نه وي یا چا مرسته ونه کړه. په افغانستان کې خو چې په مالی لحاظ باندې په خپلو خپو نه ولاړ یا څوک در سره مرسته ونه کړي، نو هغه پروژه مخکې نه شي تللی. نو د کیسه ډایجسټ یو څوک ګڼې راوتې وي، تاسو به پې نظر پرېوتې وي، کتلې به مې.
یاره متاسفانه چې زه بیخي د دې لرې پادشاه نیم خبر کاش چې ماته ځینې ګڼې را رسېدلې وې، نو دا خو چېرته داسې هڅې وشي او کامیاب شي، نو بیا په ډایجسټ کې خپله داخلي دومره توانایي وي چې هغه په لوستونکي ځان اخلي، خو په شرط دې ډایجسټ هغه د ډایجسټ کوم ضرورتونه دي هغه پوره کړي، ځکه چې ډایجسټ کې هر رنگ مواد وي، د هر رنگ لوستونکي لپاره هم پکې وي، متوسط هم پکې وي او کمزور هم پکې وي. نو زما خو داسې خیال راځي که محبوب صاحب وي که بل ملګری وي چې هغه ډایجسټونه سره پوره معرفت لري د ډایجسټي ادب سره او بیا شروع وکړي، نو زما خیال دی چې ډېر فاینانسینګ ته هم ضرورت ونه لري او نه د چا پروژهیي کومک ته، په خپل بنیاد باندې چې دی نو د یو کامیاب ډایجسټ راویستلی شي.
شینوار صاحب، چرته مې لوستی و چې په تاریخ کې یوازې نمونه اصلي وي، کیسه وي ټوله فرضي وي، او په ناول کې بیا د ناولونو چې وي د نمونه فرضي وي او کیسه وي اصلي وي. تاسو د دې سره څومره همغږي، یا په بله معنا د ناولونو کیسه څومره حقیقي وي؟ ځکه چې زه ته یو مثال هم درکولی شم، ما د ځینو لیکوالو ناولونه هم لوستی دي او بیا دا غوی هغه یونلیک بیا هم لوستی دی. په یونلیک کې ما داسې خبرې وموندلې چې هغه د دوی په هغه ناولونو کې هم مخې ته راغلي، د خوشونت سنگ او د شپون صاحب د ناولونه هم ما لوستي، او د دوی هغه ژوندلیک هم چې ما لوستی، مماثلت په کې شته دی. نو د دې معنی ده چې ځینې لیکوال هغه د خپل هغه د داخلي ژوند چې د شخصي ژوند چې دی د هغې ځینې برخې هم انځورولی شي په ناولونو کې.
نو دا خو کوم محدودیت نه لري که نه، ناول یا تمام فکشن سفرنامه او پکې هم راځي، ریپورتاج پکې هم راځي او افسانه پکې هم راځي، د دې کوم محدودیت نشته چې ته به کومه موضوع اخلي او کومه نه، شخصي به راخلي او که نه خارجي به راخلي. خو د فکشن بنیادي ضرورت دا دی چې کیسه به 100% حقیقي حقیقی پدې معنی نه چې واقع شوی وي. مثلا زما دا ناول چې دی په هند کې ګرځېدلم، په نیپال کې ګرځېدلم، خو ما هند لا نه دی لیدلی او نیپال مې لا نه دی لیدلی، همدا دا هنیمون واقع شوی دی. مګر دا کیسه په حقیقت بنا ده چې لوستونکي دا لولي، نو داسې مناظر او داسې واقعات پکې نشي پیدا کولی چې ووایي چې یاره دا خو نه کېږي. کیسه یا داستان چې وو هغه خو به هغه وو چې واقعات به چې دی نو په سلو کې اتیار نه وي، سره چې دی هغه به دروغ وو. مثلا د چین ماچین خاطرې به بسنه وي او چې دی نو د باچا او د هغه د فتوحاتو ذکرونه به وو، او په هغه کې به چې دی نو غیر حقیقي مناظر وو. مثلا یو کس به 100 چپه کول او توره به دومره چلېدله چې یو کس به پکې 100 مړه کول. نو عام لوستونکي چې د ټیټې درجې د حجرو او د مسافرخانو اورېدونکي به هغه به ډېر په خوند باندې چې دی نو دې پوه نیوه. بیا په افسنه کې یا په ناول کې ځکه 100% چې دی نو هغه حقیقي ده او په کازن افیکټ باندې ولاړه ده. که چېرته ته په ناول کې صحیح واقع بیان کړي چې لوستونکي په دې واضح پوه شي چې یاره دا خو نه کېږي، دا امکان نه لري، نو ټول ناول لاړه ختم شي، ختم شي. نو په ناول کې کیسه داسې حقیقي په کار ده چې هغه په انساني ژوند کې عملي واقع کېدونکي وي، امکاناتې وي او یا رښتیا شوي وي، پېښه شوي وي. که چېرته په دې کې د علت او معلول کوم رب چې دی دا معمولي شان خطا شي، نو بیا چې دی نو ناول ته ډېر غټ ضرر رسي او کیسې ته د افسانې.
مننه ملګرو، تاسو د یارانو مشال پروګرام اورئ نن را سره. تکړه لیکوال او شاعر صابر شینوار سیب ملمه دی. د دوی ناول تازه تازه چاپ شوی باب دی په بیان د هنیمون کې. د دې کتاب په اړه موږ بیلابیل خبرې ورسره وکړلې او نورې خبرې به هم کوو. ځینې ملګري کا راتلی شي او په داستاني ادبیاتو باندې څه پوښتنه لري، لږ ډېر لوستلې کړي او د ملګري لیکوال نه څه تپوس لري، نو راده شي زموږ لارې ورته خلاصې دي. تاسې د کیسو د اتل په اړه که یو څه راته ووایي. پخوا به د کیسو اتل چې وو یا به یو شهزاده وو او هغه به ایلیټ کلاس به و. نو اوس زه چې پخپله یو فلم ګورم، هنري فلم مې خوښېږي، او په هنري فلم کې مې یو عام انسان مې خوښېږي چې زموږ د سطحې یو انسان د هغه د ژوند کیسه یو په هنر سره مخکې لاړه شي، لاجیک پکې وي، یو دلیل پکې وي. ستاسو خبره چې یوه پیښه چې کیږي نو د هغې د واقع کېدو امکانات دې وي. او نو د کیسې د اتل په اړه اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا خامخا ضروری دی چې موږ د یو شهزاده د کیسې اتل کو، یا د ټولنې یو د اشرافو نه یو کس ته راواخلو، هغه د کیسې هیرو وي که عام کس، هم د کیسې اتل کېدای شي.
څومره چې یو ناول مرکزی اتل یا نور سایډ عام ژوند ته نږدې، نو همدومره به چې د ناول عام ژوند ته نږدې په ده کې دا هېڅ ضروري نه ده چې خامخا دا د ایلیټ کلاس نه یو د اشرافیې نه دي. څومره چې د کیسې غوښتنه یې باید چې کردار تراشي په هماغه شکل باندې وشي. خو یو ستونزه د پښتو ناول یا افسانې په کردار تراشۍ کې دا شته چې د پښتو ناول چې سړی لولي، نو که مثلا سل ناولونه وي، نو په ده کې به د نوي ناولونو اتل چې هغه به خامخا خاني، یا به چې یو د کاني، یا به چې د خواښې یو انګوري، او یا داسې کوم څه لیدلي کردارونه چې د 1919 نه راروان دي تر اوسه پورې پښتو افسانه لا د دې نه نه ده راوتلې. په جیب کې به چې د رومالي او زړې جامې او د کلي په سطح باندې یو کردار به وي. زه دا نه یم چې د کلي کیسه دې نه لیکل کېږي، مگر دوپه هم نه نور واقعاتو ته باید چې ذهن ورسي او نور کردارونه وتراشل شي. زما خیال دی چې پښتو فیشن د اوسه پورې د کردار تراشۍ د فن نه محروم دی. په پښتو فیشن کې اوسه پورې داسې مشهور کرکټر پیدا نه شو چې هغه دې په ملي سطح د پښتانه په سیمه مشهوري الا ماشاءالله کفایږي.
مننه شنوار صاحب.
وجه هم دا ده چې پښتون لیکوال په فیشن کې دې طرف ته توجه نه وکړي.
ستاسو د لنډو کیسو کتاب انسان په فاصله د انسان هم چاپ شوی، په دې اړه که د اوریدونکو سره معلومات شریک کړئ. دا کتاب څو افسانې لري، کله چاپ شو او د افسانو موضوعات مو څه دي؟
دا کتاب خو امیر صاحب په 2003 کې چاپ شوی.
ښه.
هغه وخت زه لږ لرې وم، نو داسې په سمه طریقه مې تقسیم نه کړلی شو، خو بیا هم زه نو ملګرو ته رسېدلی وی. په دې کې شپاړس افسانې دي، شپاړس پکې افسانې دي چې بېلابېل موضوعات پکې دي. په دې کې د جنس په بنیاد مسایل شته چې دا یو غالبه برخه ده، یعنې د جنډر کم دغه چې دي کشمکشونه چې دي دا پکې غالبه برخه ده. په ځینې نورو ستونزو چې د مذهب پر هم هلته کېږي، دغه د دین اسلام نه غلط خلک غلطه فائده پورته کوي، هغې افسانې شته یو دوه. نور مختلف قسم افسانې پکې شته، بېلابېل موضوعات دي شته پکې.
بخانه وارم ستاسو خبره مې قطع کړه. شینوار صاحب، ځینې نقادان وایي چې د لنډې کیسې مثال لکه په ساز کې د شپېلې دی او ناول داسې دی لکه دا ټول سازونه چې یو ځای شي او یوه میلوډي ترې جوړه شي. تاسو که په لنډه توګه اورېدونکو سره د لنډې کیسې او د ناول ترمنځ د فرق موضوع لږه تشریح کړئ.
یار امیر صاحب دا خبر هو چیر چا کړی دا زما خیال دی چې دا صحیح ذکر نه دا چې کم شیان چې په افسانه کې دي هغه په یو ناول کې دي کوم لوازمات چې د افسانې دي هغه د ناول دي کوم ضرورتونه چې د افسانې دي هغه د ناول دي کوم سازونه ملوډي چې تا ذکر کړه چې د افسانې باندې دي هغه د ناول دي د ناول او افسانې فرق چې دی هغه کوله په مختلف شکل بیان کړی دی مثلا ځینې ملګرو مشرانو ملګرو لیکلي چې د افسانه چې هغه درې مخې چارې پنځه مخې چا لیکلي لفظونه یې سلي دوه سوه د ناول چې دی دومره سره چا لیکلي چې افسانه لنډه وي چا لیکلي چې ناول د کتاب عمره وي دا ټول فرقونه چې دي دا صحیح نه دي د افسانې او د ناول فرق چې دی هغه یوازې یوازې په د وحدت تاثر په وحدت د وحدت تاثر په بل کې دی څو پورې چې یو تاثر کوي یو تاثر کوي نو دا افسانه ده خو دې وکړي چې دا پوره کتاب ولې نه وي سل صفحې ولې نه وي او اتیا صفحې ولې نه وي او تر څو چې تاثر دوه شي او بدل شي نو دا بیا په ناول بدل شي نو خو دې وکړي چې پنځوس صفحې ولې نه وي ناول بیا ورته وایي کنه نو دې بدلون چې دی فرق چې دی د ناول او د افسانې یوازې او یوازې د وحدت تاثر په بدلون کې فقط نو کردارونه کې چې په افسانه کې کردارونه کم چې دا خبره هم کړې چې په افسانه کې کردارونه کم په ناول کې زیات دا خبره هم ډیره صحیح نه ده
نثر کم لرو نثر لیکون کی کم لرو بیا په نثر کی چلند کسی طرح شو اغه خوم کم دی بیا ناول لیکون کی بیخی کم لرو خو کرا شو په فکشن باندې نقطه یا کرکتنه تا بیا خو نو یوازې خی د ګوتو پشمیرم نشویر د ګوتو د بندونو پشمیر لیکوال به ولرو چې څوک نقد کوي په داستاني ادبیاتو باندې وجه سره مونږ نقد زغمل نه شو ک د نقد کولو نه ډاریږو
نه دا دواړه شیان نشته دی ځکه چې پښتون تعلیم یې څه کام نه په دې دنیا کې زمونږ نه ډېر کمزوري کمونه شته مونږ په تکړه خلک یو خو خبره ده چې نه د نقد یریږو نه د تنقید د فن اریو صرف بنیاد دې خبره ده چې دلته تنقید د پاره چې دی نو هغه هغه تخم نشته هغه 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 ځمکه نه ده تیاره دلته چا کار نه دی کړی 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 دی مشران ملګري دي نه خفه کېږي مثلا ناصر منګل صاحب اوس دې تلاشه چې ولی نورو ملګرو کار کړی په فکشن د فکشن په تنقید کې مگر هغه دومره نه دی چې هغه دلته تخم سازي وکړي ځمکه برابره کړي تنقید ته نو لا عام تنقید دلته په پوره توګه پېژندل شوی نه دی عام نقاد په پښتو کې نشته د اعلی درجې عالم شخصیت دی فاضل شخصیت دی خره د اعلی درجې تحقیقکار پاتې شوی او ټوله سیمه منظرنامه ادب نړیوال د هغه په نظر کې او هغه چې د پښتو شاعرۍ او ادب پاک لار رای قائمه کی منصب سازي وکړي د پښتو ادب کوم کمی چې دی هغه په ګوته کې او لار ورته وټاکي چې او تر اوسه پښتو ادب په دې لار روان دی اوس دا پکار دی چې دا دا وشي نو عام د یو نقاد کمې دی نو د فکشن د نقاد خو لکه څنګه چې تا وایي بېخي ډېر کمې دی خیال دا دی چې ځمکه نه ده برابره دلته چې یو نقاد عظیم نقاد پیدا کړلی شي
ما په ځینو کتابونو باندې چې د نورو لیکوالو تبصرې لوستې دي نو په دواړو حالاتو کې مې یو افراط موندلی یا یې په صفت کولو کې افراط کړی وي او یا یې هم لیکوال په لوی لاس یې ښه ډنډس کړی وي آیا منځګړي معتدل نقادان نه شو پیدا کولی
کتابونو باندې خو چې تا کومې لوستنې لیکونه لوست خو تنقید نه وي که نه هغه خو سریزه وي
کتابونو د چاپ نه پس چې کوم هغه په مجلو کې پاغي باندې لیکنه شوی دا خبره کوم
نو هغه باندې خو دا تر چې دې به تر حرای چې پاغي کې علم شامل دي ډیر کم ذکر دي چې مونږ عالم مان ملګری چې نو کم دي د شمار دي او هغه عموما کله درای اظهار کوي او کله نه کوي نو هغه چې کله درای اظهار کړی دی هغه خامخا په دغه بنا یي په دا کوم او دغه چې دا غیر جانبداری چې طاقت نه ای مگر زه دا منم چې په پښتو ادب کې دا ششته چې پاوی کې توازن نه ای اکثر وخت تنقیدی رائے او تنقیدی لیکنو کې توازن نه ای بلکې یو ملګری را پورته کی په بل ملګری لیکي نو ښه ای کتاب په ځای پاتې مگر زه نور لګی آئی او کله چې یو تخلیقکار کې شاعری کا ادب د بل سن سره تعلق لري په ملګری زور ورکی په ملګری چې فما باندې کې او دا دا بابا کې وي یعنی دلته تنظیم بازی دا ډله بازی شته زمنم او دا به وي د دنیا د هر ژبې په ادب کې دا شته ښه ادب شته او ښه ادیبان هم شته او د ډله بازی ادیبان په هره ژبه کې شته بیکاره شاعران هم شته ښه شاعران هم شته مگر ښه خبره دا ده چې ښه ملګري خلیکونه وکړي او زه خو د دې شي ډېر سخت خواهشمن یم چې کوم مشران استادان دي ځوانانو کې تکړه کسان دي دوی کښېني د پښتو ادب صحیح تحلیل وکړي د شاعرۍ جدا تحلیل وکړي ښه شاعران ادیبان ملګري په ګوته کړي چې فلانی ښه شاعر دی او ولې دی ولې ښه شاعر دی فلانی د کومې درجې شاعر دی او ولې دی او د افسانې او د ناول کیسه خو لا بشته پاتې
ددې
شي په پښتو کښې ډېر خو ضرورت دی د نهایت زیات
شینواره صاحب ستاسو په شاعرۍ باندې هم خبرې کوو خلک وایي چې څوک ادبیاتو ته راځي نو اوله شاعري کوي بیا لنډې کیسو ته راشي بیا ناول ته نو موږ څه وګڼو په لنډه توګه کوی چې صابر شینواره شاعر دی که شاعر وو یاد دې په خیر وي
غزل او شاعری سړی چې ادب ته راځي نو عموما غزل لیکي او شعرونه وایي نو بیا یې وروسته نورو شیانو ته پام شي چې ملګرو سره کښېني او پاڅي زما په خیال چې ډېر کم ملګري به داسې وي چې هغه اول فکشن ته لاسه چورې
نو
ما
ستاسو شاعری خبرې کېږي نو ستاسو یو غزل دلته نه وړاندې کوو بیا به تاسو نه هم اورو نو تاسو هم خپل غزل تیار کړئ ځکه دینه پس به تاسو نه اورو په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره په دولسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي وه زما د پاره مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکڑلی مونگ با یو بل تا دا دنیا جهان کسی اکڑلی او پی جندن با بیا پات شوا دا بیا لپارا خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی خدای خبر سو وخت با یو سوک لکس پرلی راشی د خبر سو وخت به زینت شي د صحرا لپاره د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی د سرک غاړه ده یخنی ده او یو څوک روان دی په دې تیاره کې څوک وتلی د آشنا لپاره او هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو هغه صابر په هر لحاظ د پریخودو جوګو یو بې روزګاره شاعر خنه و داستا لپاره په دولاسی سلام کوم د هغه چا لپاره چې تمامه دنیا پریخي وه زما لپاره د صابر شینواری صاحب خسته غزل تاسو واورئ د یو بل غزل هم را سره دی دا موری تا سره لږه عاشقي کومه بیا مرمه تا سره لږه عاشقي کومه بیا مرمه زه خپله برخه شاعري کومه بیا مرمه تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم تا ښکلومه تا ته ګورم تا ته ځان وایم بس دغه لږه شیطانی کومه بیا مرمه تاته مزکا نن د ربط د ماتې دو اوه تاته مزکا نن د ربط د ماتې دو اوه چې سناسه خود ازاری کوما بیا امرما ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړې ملګرو دا د خیر خبره هم ور ملګرو دا د خیر خبره ورته هم وکړې صرف دوه ورځې زندگی کوما بیا امرما د مخخې نه وروسته هم در پسې ډېر لاړم د مخخې نه وروسته هم در پسې ډېر لاړم ما وی چې ستا هم نوای کوما بیا امرما او د الویدا او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی د الویدا او زنکدن سختۍ کې څه فرق دی صابره دا بیانبازی کوما بیا امرما تا سره لږ عاشقی کوما بیا امرما زه خپله برخه شاعری کوما بیا امرما د صابر شینوار صاحب خسته غزلونه تاسو واورېده شینوار صاحب ستاسو شاعری ډېره زیاته خوږه ده دومره خوږ شعر څنګه لیکه یاره
امیر صاحب ستا مننه چې زمونږ صفت خو بس د شعر د لیک په وخت کوشش کوو چې کوم ښه خیال وي کوم ښه اندازې بیان وي او کوم خواږه لفظونه وي د هغې انتخاب وشي نو په نتیجه کښې به ښه شاعري تخلیق کېږي
صحیح
دا زموږ کوشش وي او د دې زده کړه روانه ده د نورو ملګرو نه زه لا د زده کړې په مرحله کښې یم زما شاعري ډېر کمزورې ده زما فن ډېر کمزوری دی خو بس د مسلسل طلب
صابر صاحب زه چې کله خپله شعر لیکم نو ځان ته یې لیکم او زه فکر کوم دا شعر نه دی دا خو زما خبرې دي او ما ځان د پاره ویلي دي کله کله پکې خلکو ته مزام ورکړي تاسو چې شعر لیکئ مخاطب مو څوک یو دغه وخت کې څه ډول احساس کوئ
بس همدا خبره ده امیر صاحب ټوله شاعري
داده چې په زړه کې تېرېږي
شاعری چې دا د زړه اظهار دی څه چې سړی محسوس کړي د اشنا اظهار دی د مینې ذکر دی خوږې خبرې دي د حسن صفت دی شاعري او چې دی نو دا شاعري ده کومې نورې خبرې چې دي هغه خو بیا په کښې وروسته رالې مثلا د حالاتو ذکر دی کوم نړیوال جریانات دي په بهر کې ظلمونه دي په ماحول کې بې نظمي ده تقسیم دی ماتم دی ظلمونه دي دا خو چې دی نو د مختلفو تحریکونو په نتیجه کښې پکښې راغلي دي مګر ته چې هغه خبرې کوې هم باید د ځان په حواله باندې کوې که د ذات خوشبویي په دې کښې نه وي نو بیا خو هغه یوازې ریپوتاج شي ریپورت مې جوړ شي چې دا دا شی وشو هغه اثر نه کوي او نه هغه چې دی نو شاعري شي پښتو شاعري مایا د ځینو کسانو سره ځکه خراب شو چې هغې ته نه د وسلې دوکان جوړ کړی دی بم دی او ماتم دی وژنې دي درز دروز دی غوبل دی هغه شاعري نه وي مګر هغه چې دی یو بد رپورټ ویډیو رپورټ ته چې سړی یې ویني شاعري د ځان اظهار دی د مینې اظهار دی د زړه د کیفیت ذکر دی او د خارج د وارداتو او د ظلمونو بیان دی د ځان په حواله باندې او د هغې دپاره د بهترینې پیرایي انتخاب دی د ښکلو لفظونو انتخاب دی او د حسین اندازې بیان انتخاب دی بس دا شاعري ده
شینوار صاحب تاسو نه شعر هم اورو خو د شعر په اړه یوه پوښتنه بل هم ذهن ته راځي د پښتو شاعري اوس مهال په کوم ډګر ولاړه ده د پتاسو دنداسو او د خودکشو دماکو ذکر هم په کښې وي آیا دا تاسو د منلو وړ دی
پښتو شاعري ډېره وختتلې ده امیر صاحب بې نهایت ډېر د خوشحالۍ ځای دی چې پښتو شاعري واحد صنف دی چې ډېره مخته تلې ده او ځینو ملګرو پښتو شاعري ویوړله او د نړیوال ادب په څنګ کښې ودروله لکه ممتاز صاحب لکه تسلیم صاحب لکه محمود ایاز صاحب پښتو شاعري ډېره مخته تلې ده مونږ په پښتو شاعرۍ فخر کولی شو دنداسې او امرسې وغیره کښې دي په کښې نو ډېرې په اعلی شکل بیان شوي دي او دا به بیانېږي د دې نه خلاصې نه شته چې حسین دنیاي حسینه کړی دا غي ذکر به بیانېږي او د وخت او د دور د بدلون سره به اندازې بیان بدلېږي چې هغه بدل شوی دی. پښتو شاعري ډېره د لطف قابل ده. زما ملګرو دومره احسان په پښتو شاعري کړی دی چې موږ پښتون قام حکومتونه باید چې د هغې احسان هیر نه کړي، د هغې قدردانی وکړي. د ممتاز صاحب تازه کتاب چاپ شوی، د تسلیم صاحب کتابونه چاپ شوي، را روان دي عام د نوي کال په سر کې. زه خو به ډېر مایوسه شوم پښتون قام د دې عظیم استقبال نه کړي، د دې 2000 د کتابونو او د دې عظیم شاعرۍ. نو ډېر تکړه ملګري شته په ټول پښتانه سیمه. نو
مایوسي نه ده پکار. شنوار صاحب، تاسو نه به ستاسو یو غزل هم اورو. نو د خبرونې په دې شیبو کې تاسو ته غوږ.
نو زما یو غزل دی چې
ارشاد
د ولاړ مزل په منډه باندې پایم. د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، سر صحرا ده او تنهایم. د ولاړ مزل په منډه باندې پایم، شرابونه دي صحرا ده او تنهایم. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. ما به څه ویل چې دایم او دایم. تعارف مې په یو دوه ټکو کې وکړ. ما به څه ویل چې دایم او دایم. د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم. د خپل ذات د ګویاې نه هم ویریږم. چرته دا راته ونه وایي چې ستایم. او سرنا پرنا اورز حمله ور شو. سرنا رنا اورز حمله ور شو. ست یرو چه را وکړي چې بلایم. او راته هیڅ هغه غونو کړو چې ماي خدای خبر شې صابر زده چاين.
ډیر ډیر کوله غزل
لا شاعری نه.
ډیر زیاته مانا صابر شنوار صاحب، تاسو خبرې دومره خوږې دي چې موږ په د پروګرام د وخت په ختمېدو پوه نه شولو. که ژوند وي بیا به له خیره تاسو زموږ خپرونې ته راځئ. که زه وم او دا پروګرام هو تاسو به راسره یې. اوس دپاره درنه مخه ښه کوو. ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړو په دې خپرونه کې راسره مېلمه شوې. کور مو ودان. اوریدونکو تاسو نه هم مننه چې دا پروګرام مو واورېدل. همدې سره خپل کوربه نجیب امیر ته اجازه ورکوي. د الله پامان.